سلامونه ستړي مشه د افغانستان په وخت د مزګر شپږ بجې دی. اوسې احمد زیمه تاسو ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې نننی مطلب تاسو وړاندې کوم زو خبرونه وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ایران د زنګړی سازیسن قزمی قومي هغه څرګندونه رد کړي چې ګواکې دوی د افغانانو سره تبعیض چلند کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون نن سه شنبه د وزارت د مرسل وین افزی احمد په اول ویلي چې د دوی حکومت ټول افغانانو ته د خپل ریات په نظر ګوري او سګنه شي کولای چې له چا سره تبعیض چلند وکړي. هغه قومي تازه له ایران خبرې جن سره خبرو کې ویلي چې ایران له دریو کلونو راهیسې په کابل او کندهار کې طالب مشرانو ته مشورې ورکړي چې دی قوم یو ژبي او یو جنسیت او مذهب نظام نشي کولای د سیولست زوبر کړ چې قومي مذهبي او ژبني ز تنوع لري. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي او شمن نورو بنسټونو هم د طالبانو د حکومت پر جوړښت نیوکه کړې او غوې له خزو سره پر جنسيتي تبعیض تورن کړې دي. تر وخت نه لوال سازمان ویلي چې د امديونی پترسکی په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یاد مشمانو د ګزارن شپږ پی حساب شوې دي. د سازمان پرون د شمه نه وخت پی ویل مې کې ویلي چې دوه پیخې د کندهار په میوان او غوره کلسولۍ یو د هلمن په نهر سره جلسولۍ او درې نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. د پاکستان د ګزارن پیخې د بلوچستان په پخین د سین په حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوارډ کې رامنځته شوې دي. تر روان 2023 کال پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیخو شمېر شپږ څلوېښتو ته رسېدلی چې دوی سي په افغانستان او پایتې څلور شي په پاکستان کې رامنځته شوي دي. د پاکستان یوې محکمې پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدراعظم عمران خان او د هغه د مېرمنې بشرا بیبي د خوشې کولو غوښتنه رد کړه. دا خبره د خان مدافع وکیل رسنیو ته وکړه. دا د پاکستان پر پخواني صدراعظم یو بل ګزار دی چې په ګڼو تورونو لیوه کال رئیسې په زندان کې دی. عمران خان له 2022 کال رئیسې چې د پاکستان په پارلمان کې دی نه باور رایې له لارې له دندې ګوښه شو. په 250 قضیو محکوم شوی هم دی. اسرائیل د لبنان پر جنوبی سیمه لزمکنې بریدونه ورسره ویل چې ځواکونه په سیمه کې د لبنان د حزب الله له وسلوالو سره په سختو جګړو بوخت دي. د امریکا له مخالفت او په منځنی ختیځ کې د جګړې د پراخېدو لویرې سره سره اسرائیل د تخیبات په جنوب کې د لبنان د حزب الله د ځواکونو پر ضد خپل ځمکني عملیات پیل کړل. د لبنان حزب الله ډلې په پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا له خوا د ترګرو په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې دغه ډلې پوځي څنګه تورلس کې شامل کړي ده. حزب چې د لبنان په پارلمان کې غړي حمله لري. د لبنان پر جنوبی برخې تر ډیره واک چلوي. د اسرائیل د پاو زربي ژبي ون افیاي اداهي په خپل تلګرام پیغام کې لیکلي چې د لبنان په جنوب کې سختې نښتې روانې دي. د اوکران پر خرسون ژاپورژیا او سومي سیمو د روسیې په نننوي بریدونو کې لکتر لګه اته تنه وشر شوې دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په خرسون کې د روسیې په یوه هوایي برید کې وخته اول ته د لکتر لګه شپږو کسان وژل کېدل تایید شوې دي. د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکي ویلي چې خرسون کې د شوي برید له کبله شپږ نور کسان ټپیان شوي دي. او روسي خبرنده چې د لبنان صدر اعظم نجيب ميقاتي وايي هیواد د خپل تاریخ له ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پرس خبري ایجنسی په وینا مقدمتي دغه څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو له استازو سره په غونډه کې کړې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. افغانستان کې د پولیو تازه دریو پیښو ثبتېدل. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی.
زما یو څلور کلن زوی بیا بلال نومېږي، پولیو یې ګزن ناروغۍ اخته شوی دی.
د پولیو د تازه پیښو د زیاتېدو په تړاو پر نه کمپاین اندېښنې.
نو که چیرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
نن د اکتوبر اوله د زړو نړیوال ورځ په دې اړه بنور جزئیات په خبرونه کې واورو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د دریو نورو مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې له تېرو دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې کور په کور
د پولیو ضد واکسینو تطبیق مخه نیول سوی د ګوزن د دریو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړل سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون دوشنبه د سپتمبر په 13مه په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال د اګست له 21مې تر 13مې نیټې پورې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت کړي چې دوه یې د کندهار ولایت په میوند او غورک ولسوالیو او یوه یې هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ده. ډبلیو ایچ او ویلي چې د روان 2024 کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمېر شپږ څلوېښت ته رسېدلی چې دوه ویشتې په افغانستان او پاتې څلور ویشتې پاکستان کې رامنځته سوي دي. خو د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې پولیو د مثبتو پیښو شمېر بیا په تیر 2023 کال کې دولس و چې شپږ یې په افغانستان او شپږ نورې یې په پاکستان کې ثبت سوې وې. دا سازمان دا هم وایي چې تېره اونۍ یې په افغانستان کې د پولیو درې چاپېریالي پیښې او یوه یې هم په پاکستان کې ثبت کړې چې دوه یې په کندهار او یوه یې د هلمند ولایت په لښکرګاه ولسوالۍ کې ده. یاد سازمان وایي روان 2024 کال د چاپېریالي پیښو ثبت سوی شمېر څلور اویا یې په افغانستان او درې سوه شپږ دېرش یې په پاکستان کې دي. دغه سازمان داسې مهال په افغانستان کې د پولیو د نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبره کوي چې د تېرې سپتمبر میاشتې په شپاړسمه یو شمېر نړیوالو رسنیو د دغه سازمان د ځینو سرچینو په حواله په افغانستان کې د پولیو ضد کور په کور د واکسین تطبیقولو کمپاین د درېدو راپورونه ورکړل. نن سه شنبه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دغه کمپاین ځینو رضاکارانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر له تېرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له امله درېدلی دی. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه مهال دا خبرې رد کړې وې او ویلي وو چې دوی تر اوسه کور په کور د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درېدو په اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورکړی. په پولیو ویروس اخته د یو ماشوم کورنۍ وایي د واکسین د نه تطبیق له امله یې د کورنۍ دا غړی د ټول عمر لپاره فلج سو. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې زوی له تېرو نږدې دوو کلونو راهیسې په ګوزن اخته سوی دی.
ما یو څلور کلن زوی بیا بلال نومېږي، پولیو یا ګوزن ناروغۍ اخته شوی دی. د واکسینو د نه کولو له امله په اخته شوی دی، لکه دې سیمې ته به د واکسینو رضاکاران راتلو خو موږ د واکسینو په اهمیت او په دومره نه پوهېدو. خو دا چې کله په پولیو اخته شو نو ما هسپتالو ته یووړ، جلال آباد تر کابله مو، خو اخیر کې مې پاکستان ته یووړ، اسلام آباد پورې مې ټیسټونه وکړو. نو پولو پیښه یې مثبت وخته
ځینې ډاکټران هم ټینګار کوي چې له پولیو د مخنیوي لپاره د نورو روغتیایي لارښوونو عملي کېدو تر څنګ د واکسین تطبیق تر ټولو مهمه چاره ده. د داخلي څانګې متخصص او د کابل طبي پوهنتون استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
توصیه مو کورنیو ته دا ده چې د دې لپاره چې د دوی ماشومان د پولیو په وایرس باندې اخته نه شي، دوی باید معمولا د ماشومانو حفظ الصحه ته، د خوړو او د اوبو حفظ الصحه ته، او د دې چې دوی باید خواړه او اوبه باید ملوث نه شي په وایرس باندې، له دې څخه باید ډډه وکړي. دولت پورې اړوند ادارې ته دا پکار ده چې دوی باید په منظمه توګه خپل متخصص اوقات مطابق په ټول افغانستان کې په ټولو ساحاتو کې، بالخصوص په هغه ساحاتو کې چې د خلکو لاسرسی مکتبونو ته کم وي، او هغه ځایونه کې چې معمولا د سواد کچه ډېر زیات کم وي، او حفظ الصحه هلته ډېر زیات نه مراد کېږي، دوی ته واکسین هلته په منظمه توګه وکړي.
د یادونې ده چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې وخت نا وخت د پولیو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکړل کېږي، او دغه ویروس پکې په بشپړه توګه نه دی ختم سوی. په وروستیو کې د فلسطین په غزه کې هم د پولیو شکمنې نمونې موندل سوي دي.
در روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د دریو نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار، یوه یې په هلمند کې ثبت شوې ده. د همدې موضوع په تړاو مې په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول له ښاغلي کمال شاه څخه پوښتنه وکړه چې د پولیو تازه پیښو ثبتېدل څومره اندېښنې راپارولی دي.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و، او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي، نو د دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. د همدې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته هم د کمپاین ویلو شو، کنه شته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلی دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی، ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل، کوم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري، تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرر دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي، په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته اړتیا لري چې دوی پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلي دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي د لایشي سکه پوهاوی خو نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولارې یا د مساجدو لولارې دوی دغه پوهاوی ورکوي خلکو ته هغه نول کومې لارې چي دي؟
ما د پوهاوی په کم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ترکیا لري چې د خلکو له هغه لارې خبر کې چې هغه دوی ته د منلو وړ دي، نو ته به هغه لارې چارې کاروې بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم، ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي، نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یې د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي، نو په داسې ترتیب سره دا نش کېدای. تاسو کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړئ دې ته وخت اړتیا وي، هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نشي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپله څومره د دې لامل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیاتې شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مسجد په دوی وړل څومره سختي ورته.
کې د پولیو کور کور کمپاین کلونه تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي، هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغییر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نشته، نو د پولیو ناروغي له منځه نه شي وړل کېدای.
په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول ښاغلی کمال شاه سید چې موږ سره یې خبرې وکړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت امیر وخت وزارت وایي چې په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ دخته کسان شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت وایي شرافت زمان تیر ورځ د زړه نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته په واسطه ویډیو پیغام کوي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 15,000 نوې پیښې ثبت شوې دي. نور حال پر راپور کې.
په افغانستان کې د زړه د ناروغانو د شمیر د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خبرداري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د تلې په 9 نیټه رسنیو ته په استولي پیغام کې د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15,000 نوې پیخي ثبت شوې دي.
په افغانستان کې هم بدبختانه شي 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې موږ سره د قلبي ناروغانو ګراف لوړ شوې ده. نسبت مخکې ته زموږ سره څومره واقعيات دي؟ نوې ريجستر شوی واقعيات 15,500 د قلبي ناروغیو بیلابیل واقعيات ثبت شوې دي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري. بدبختانه شي ورستر بلې دغه ناروغانو هغه ګراف چې دا هم اندازې چې دا په افغانستان کې د سیمې په هوادونو کې په لوړې دوه.
خغله زمان د دې ناروغي د زیاتېدو دلیل د خلکو په ورزنی ژوند کې د عادتونو بدلیدل بولی او له خلکو غواړي چې په دې اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه او د روغتیايي ټیمونو سپارښتنې عملي کړي. خو نوموړي په دې اړه چې د زړه ناروغي ډیری په کوم عمر لرونکو خلکو کې زیاته ده جزئیات نه دی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې د زړه ناروغان وایي دغه ناروغي له سختو حالاتو سره مخ کړي او دوی له مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي روح الله مختار سیال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د زړه په ناروغۍ اخته دی. دای وای تیرو کلونو کې د خپل ناروغي د درملنې لپاره پاکستان او هندستان ته تللی و، خو په خبره یې له تیرو څو کلونو راهیسې وزګار دی او د تیر په شان د خپل درملنې د دوام وسنه لري. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او متقاعد شیر محمد فقیر چې اوس د زړه په ناروغۍ اخته سوی هم وایي چې د خپل درملنې د دوام اقتصادي وسنه لري.
منندلو چې دا دوه نور والو ته مې ورکړې وې، دوه والو نور زموږ پنځنه فیصد باندې هغه نه لږ په تکلیف یم. وخت نا وخت د زړه دردونه اضافه کیږي، نو په دې وجه زه توان درلرم چې دوی ته هم سپرینګ ورکړم.
د زړه ناروغانو متخصصان دا ناروغي خطرناکه بولي او وایي چې د زړه ناروغان باید د مخدره توکو له کارولو ډډه وکړي او تل د خپل ډاکټر پر لارښوونو عمل وکړي. د زړه ناروغیو جراح او متخصص ډاکټر محمد رفی حمیدی د زړه ناروغیو د رامنځته کېدو د لاملونو او د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون، کلسترول بالا، عوامل
قلبی ناروغی د بیلابیلو لاملونو لکه د وینې لوړ فشار، لوړ کلسترول، زیات وزن لرل او د وینې د شکرې د لوړېدو له امله رامنځته کېږي. په قلبی ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره باید سالم خوراکي رژیم چې هغه کې د میوه او سبزی او کم غوړیو مصرف او د مال کې ډیر نه خوراک دي، دغه راز په منظمه توګه باید ورزش وشي. په ځانګړي توګه په ورځ کې باید حداقل 10 دقیقې پیاده مزل وشي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت داسې وخت په افغانستان کې د زړه ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې ډیری افغانان وایي د کورنۍ او غړي یې د اندېښنو لامل په دې ناروغیو اخته او دوی د اقتصادي ستونزو لامل د درملنې واسنه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرایل له مرګونو بریدونو وروسته پر ایراني مشرانو فشار زیات شوی چې د اسرایل ځواب ووایي. بلور ته داسې نه بریښي چې ایران دې د اسرایل ته مستقیم ځواب کړي، ځکه داسې ویره شته چې دا به د ایران او اسرایل ترمنځ مستقیم جګړې ته زمینه برابره کړي. نور جزئیات پر راپور کړي.
د سپتمبر په 28مه د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله تر وژنې وروسته ایران له یو ازمایښت سره مخامخ دی. کچیرته ایران په لبنان کې د شوې دغه حمله په غچ کې پر اسرائیل مستقیم برید وکړي، ممکن د خپل تاریخي دښمن اسرائیل ټول احساسات وپاروي. برعکس که ایران لزغمه کار اخلي او د اسرائیل په وړاندې کوم ښکارا اقدام نه کوي، ممکن د متحدانو ترمنځ خپل اعتبار ته زیان ورسوي. حزب الله چې یو وسلواله او سیاسي ډله ده او د لبنان پر جنوبي برخه تر ډیره کنټرول لري، دا مهال د اسرائیل لپاره لپسې بریدونو سره مخامخ ده. دغه ډله د اسرائیل په وړاندې د ایران د مقاومت اصلي محور دی او د اسرائیل په وړاندې د ایران جنگیدونکو نیابتي ډله ده. دغه شیعه مذهبه ډله امریکا د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله لیکلي داسې نه بریښي چې ایران دې د حزب الله په دفاع کې پر اسرائیل مستقیم برید وکړي، ځکه دا به ایران ته د لوړې بیې په یوې هر اړخیزې جګړې تمام شي او تهران داسې یو اقدام ته لیوالتیا نه لري. کارپوهان وایي د یوې بشپړې جګړې په صورت کې په واضح ډول اسرائیل د ایران پر تله ډېره پوځي وړتیا لري. خو په خبره د ایران د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو سرچینې هم د پام وړ یو غوښ رامنځته کولای شي. د ایران د چارو یو څیړونکو او په واشنگټن کې د دیموکراسي او د دفاع د یو تحقیقاتي مرکز غړي بهنام طالبلو ازادي رادیو ته ویلي د متعارف پوځي ورتیاو کمښت او په سیمه کې ترهګرو ډالو ته پرلپسې ضربو د اسرائیل په وړاندې د ایران غوراوي لباده بدتر کړي. ایران د 2023 کال په اپریل کې پر اسرائیل د سلګونه توغندیو برید وکړ. هغه برید وروسته تر هغه وشو چې اسرائیل په سوریه کې د ایران و لوړپوړي قمندانانو وژل. ښاغلی طالبلو وایي که ایران بیا هم د اسرائیل له لوري خپل خاورې ته کوم ګواښ مشاهده کړي، ممکن پر اسرائیل بیا مستقیم برید وکړي. که څه هم دا مهال د اسرائیل په وړاندې د مستقیم اقدام غوراوی د ایران د مشرانو پر میز نشته. د چارو پوهان وایي ایران کولی شي سیمه کې خپل نیابتي ډلې د اسرائیلو په ضد وکاروي. د ایران دغه نیابتي ډلې د عراق شیعه مذهبه ملیشه، د یمن حوثي اروپا کې او د سوریه ملیشه ځواکونه دي. وړاندې راغلي چې د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې د جګړې له پایله د ایران همدې نیابتي وسلوالو ډلو او دغه راز حماس او حزب الله لویه ضربه خوړلې او همدې کار له اسرائیله د ایران د غچ اخیستنې اقدام له شک سره مخامخ کړی. بل لور ته د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په لبنان کې د حزب الله د مشر حسن نصرالله تر وژلو وروسته اسرائیل ته د دوی لخوا د کوم مستقیم ځواب ټټر نه دی وهلی. د نوموړي دغه دریز بیا په ایران کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د مشر اسماعیل هانیا د وژلو پر مهال بل ډول و. په 13 جولای میاشت کې د هانیا له وژلو وروسته خامنهای اسرائیل ته د سخت غچ ګواښ وکړ.
له خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر اوله د زیات یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. ورځ داسې مل را رسیږي چې په افغانستان کې د ډیرو عمر لرونکو ډیری کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او وایي چې د دې ورځې اړوند هیڅ پوهاوی نه لري. نور جزئیات عبدالی سپوږمۍ پر راپور کړي.
خپل وطن کې هم دا ناخوالی دی، تیریږي، انقلاب دی، تیریږي، یو پس تیریږي بل شي.
15 کلن کفایت الله بابر د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي په افغانستان کې بیلابیل حکومتونه د سترګو په وړاندې پرځېدلې دي. دی چې د ژوند په دې پړاو کې هم کار کوي، وایي د خپلې 15 نفری کورنۍ لپاره نفقه ګټي. دی د چین ولسوالۍ په یو روغتون کې دنده لري. کفایت الله وایي ټول عمر یې هڅه کړې کار وکړي او په خپلو اولادونو په ځانګړي ډول لونو زده کړې وکړي. دی وایي که څه هم ټولو اولادونو یې زده کړې کړي، خو اوس مهال بیکاره دي.
کله چې له هجرت وروسته د مجاهدینو دوره کې بیرته کابل ته راغلم، ما په کلینیک کې وظیفه واخیسته، ټولنې خدمات پکې ترسره کول. تر اوسه هم دا دنده لرم. ټولو اولادونو باندې مې تعلیم وکړ، لورګانې مې هم په زده کړو بسیا کړې، خو اوس ټولې بیکاره دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو اوسیدونکي چې دا هم نږدې 15 کاله عمر لري او د نوم له ښودلو ډډه کوي، وایي خاوند یې ګلاب الدین چې شاوخوا 70 کلن دی لاسي کراچۍ چلوي او خپله نفقه په ډېرې سختۍ ترلاسه کوي.
موږ هم داسې د 15 کالو بس زه خپله به یم او د اویانو نه پورته اوښتی دی خاوند مې او بس کراچۍ لوریم، کراچۍ چرای لوری د سودا کراچۍ د بازار لا دغه د کراچۍ د خار تلار شي بس کما خزه مزه روانه یا کم سړی روانه وي هغه ټ کم دزی ته پورې وړې نشي گاډي پورې بس هغه ټ پکې کې دی او لزګون یا به 5 ګون وته لاس کې ورکې دی ورنه کې وته ماخام رشي سر زی او ماخام راځي بس جنزین هم چې کېدان شو. بس
نو موړې د ژوند له سختیو او بیلابیلو ناروغیو څخه شکایت کوي او وایي چې په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د زیات عمر لرونکو کسان چې د عمر زیاته برخه یې دولتي دنده کړې او اوس تقاعد شوي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د 3 کلونو واکمنۍ په تیرېدلو سره دوی تر اوسه خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی چې ډېری یې د خپلې کورنۍ سرپرستان دي، وایي د تقاعد له پیسو پرته نشي کولای خپل ژوند پر مخ یوسي. د کابل اوسیدونکی راز محمد چې د پوهنې وزارت یو له متقاعدینو څخه دی، وایي
متاسفانه د حکومت فعلی عدم پرداخت تقاعد باعث
له بد مرغه په دې حکومت کې د تقاعد نشتون زموږ پر ژوند ډیر بد اغیز کړی. په تیر حکومت کې مو کوي شوي که څه هم ناچیزه پیسې مو ترلاسه کولې، خو کولای مو شوي لږ خپل ژوند مخته یوسو. د کور کرایه، د برېښنا بل، د خپلو لګښتونو په پوره کولو کې عاجزه پاتې یو.
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، له حکومته غواړي چې غمه یې وخوړل شي.
مدت 3 سال میشه که حقوق را دریافت نکردیم، نگه با مشکلات اقتصادی بسیار بسیار جدی دیگه رو بروستیم.
دری کال کیره چه خپل حقوق می ندی ترلاسه کردی، لدی رو جدی اقتصادی ستون دسرا مخامخیو. لیوی خوا جمعی را روان دی، هیچ کار نستا، لبل خوا دخدای دربار تا حیران پاتیو. و غشتنمو لحکومت دادا که حقوق مو نرا کبی، حد اقل یو کار خو را کری، نور بیخی لجوانده پتنگ را گلیو.
یا جاب ما بوده یا یک مصروفیت بر ما جور کنه، یا یک شرکت، یک فابریک، یک جای ما را برای کدقل روزانه روز یک 400-500 که ما دریافت کده بتانیم.
په دوی کې یوازې نارینه نه دي چې خپل د تقاعد له حقوق بې برخې دي. د طالبانو په څه باندې 3 کلنه واکمنۍ کې چې ښځې کار، زده کړو او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه بې برخې دي، دغه راز د خپل د تقاعد له حقوقو هم محرومه دي او خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. 15 کلنې راضیې د خپل وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار مشکلات زیات دارم، مریضم هستم،
ډیرې زیاتې ستونزې لرم، ناروغه هم یم، زوی مې هم بیکاره دی او لور مې هم، میړه مې هم متقاعد دی. ډاکټر راته وایي عصبي رشتې دې د فشار لاندې دي، باید لاس دې عملیات سي. په کور کې هیڅ نسته، د مرستې لپاره هم څوک نه لرم، ډیر مې وضعیت خراب دی.
بسیار وضعیت هم خراب دی، تقاعد هم هستم، بیکاره هم هستم، شوهرم هم بیکار است.
دا په داسې حال کې ده چې د 3 کلونو په تیریدلو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقونو د تنظیم مقررې له مخې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 26مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلې وي او د مقررې د احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي، متقاعد ګڼل کیږي. خود طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په صادرولو سره چې د روان کال د اپریل په لومړیو کې خپور شو، د طالبانو مالی وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې نه کموي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل له میاشتې څخه ودرول شي. د غیلان په افغانستان کې زرګونه د ډیر عمر لرونکي تقاعد شوي کسان لا پسې اندېښمن کړي دي. د پریکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 170,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. ملګری ملتونه وایي د پاخه عمر لرونکي کسان د پوهې او تجربې ارزښتناکه سرچینې دي. د سولې او زموږ د سیارې د دوامداره پرمختګ په ساتنه کې د مرستې لپاره ډیر څه لري، خو په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکي کسان په بېوزلۍ، ستونزو او له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 1 د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د ډیر عمر لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت وپیژندل شوه، او له هغه وخت راهیسې هر کال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر نه دی معلوم، خو ملګرو ملتونو وړاندې ویلي و چې په 1980 کال کې شمیر 260 میلیونه اټکل شوی و. د دې وروسته ملګری ملتونه په 2021 کال کې په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر شاوخوا 1.6 میلیونه ښودلی و.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
درنو اوریدونکو زمنګان نه نه پښتو خبري مجله دلته پای ته رسیدل. تاسو ټول ډیر زات مننه کوم. خو دری خبري مجله زمنګ همکار ستار فروخ تاسو وړاندې کی. سلامونه فروخ صاحب، ستړم شي بخیر راغلی. ښه خبرونه ولري.
تشکر حسین جان، شما خسته نباشید. سلام و وقت بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام